السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته امریکای پوزي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسله والا ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورن کړه د خبرونو تفصیل امریکایي پوزي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به بیا ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته وکړه ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله او دغلته د امریکا د اوسنی پوزي قومندان جنرال جان نیکلسن او پخوانی قومندان جنرال جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وای طالبان لا هم یو ګواښ دی د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د هیواد د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته ویل امریکایي پوزي مشران هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي درسونه وبلل هغه ویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې ګټه واخیستل شي ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قومندان سره یې سلام مشورې کړې د هغوی سپارښتنې اخیستې او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه ترسره کړي دا مهال په افغانستان کې 9900 امریکایي سرتیري او د 3000 شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې پر راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي محمد امین کریم چې په دې خبرو کې د اسلامي حزب د هیئت مشر کوي ازادي راډیو ته ویل چې له افغان چارواکو سره لمخ کې د توافق یو مسوده برابره کړي چې باید پر بیلابیلو مادو اوس غور بحث وشي نو موري هله خود چې کوم مقابل لور صادقانه ګامونه واخلي روان خبرې ترې یوې خې نتیجې ته رسیدلې شي محمد امین کریم ویل د لومړی رسمي خبرې دي چې د سولې د علي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندرې سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپل منځي جګړه کې درې کسان په چړو وهل شوي دي یوې یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ډاډمن روغتیایي وضعیت کې دي پولیس وایي پیخه د پنځمې د ورځې په سهار رامسته شوې او په دې کې د شلو په شاوخوا کې افغانان کډوال ښکېلو تر اوسه دا نه ده څرګند چې کډوالو په خپلو کې په څه یو بل وهلي ډبولي خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنې پیل کړې بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا پر کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی پاکستانی چړونکو په همدې ماش کې هند ته ځي څو په هغه چړونکو کې مرسته وکړي چې د هندستان پر یوې هوایي اډې د بریټ په اړه کېږي دا بریټ 13 جنوري میاش کې وشو او و کسان پکې وشل شول هند په دې بریټ کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بولی دا بریټ د دې سبب شو چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ترې وځندېږي د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره لیدنی وروسته په دې اړه څرګندونه وکړه سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د داعش وسلوالو ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تورن کړه جان کری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو کمیټې کې ویل چې د داعش وسلوالو ډلې مسیحیان شیعه مسلمانان او ایزیدیان په ډله ییزه توګه وژلې دي نو موري ویل دا ډله د خپل مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې ده کچېرې د داعش وسلوالو ډلې په اړه د ډلې ییزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په حق کې د بشري جنایتو نړیواله محکمه کولی شي چې دا قضیه وسیړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې ویل
نیمینګ دیز کرایمز از امپورټنت
دی وای د دا ډول جنایاتو یادول او د هغې نومول مهم دی، خو تر دې مهم دا ده چې د دې جنایاتو مخه ونیول شي. جانکري زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کورد اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو څرګنده کړې ده چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کورد ګوندونو په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د یو فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي په سوریه کې دننه نیمه خپلواکې سیمې نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریې رامنځته کیدل دي. د کوردي ګوندونو دا اقدام د دمشق او بشار اسد رژیم د مخالفو ډلو لخوا هم غندل شوی. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په ښار کې د کورد عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوی فدرالي سیستم کې د کوردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګه هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شاملې دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوې دي. او د ناروې د استیناف محکمې تیره ورځ هغه لانجمن مسلمان مذهبي مشر خوشی کړ چې ویل کېږي د یو کورد تبا د وژلو غوښتنه کړې وه. د ملا کریکار چې په اصل کې عراقی دی او د نجم الدین فرج احمد په نامه یاد شوی مدافع وکیل ویل محکمې د ده د مؤکل د خوشی کولو دلیل نه دی په ډاګه کړی. 59 کلن ملا کریکار د ابتدایي محکمې لخوا د 13 میاشتو بند د حکم له مخې زندانی شوی و. نوموړی تورن شوی چې په ناروې کې د میشت هغه کورد د وژلو غوښتنه کړې چې د قرآن کریم د سوځولو خپل تصویر یې خپور کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ برسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر رپورټ کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرونو ویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره دی یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود و.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح مونږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسه رسمي په لاس راغلی. موږ ورو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبلل، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق او مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرې اترو کې به د همدې مسوده په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډیر پر مخته مسوده جوړه ده، وایي سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضرورت وسنجي. دا ډیر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډیر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډیر دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډیرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین ویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالی شورا یو غټ هیئت په پردي مسويدي چې د پوینا مخکله مخکې چمدو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پایل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې کڅنګ خغلی کریم ویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او وسم لا افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د افلا به په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوه. د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي رادیو واوري.
ازادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شیرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابو بکر صدیق مرکا اوري.
رباب ته غږوم او سیتار به هم غږوم په نفس کې یو موسیقیتو.
د یو مفصل منن لیک پاړه د نورګل شفق رپورت ل پیانو غږون کې نیګین خپلواک سره مرکا پسرلی ته یو شیر ک وخت او نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو نجيبه زمانه راوړوي.
د کهکشان کورنۍ سینما پرانستل سو. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې پوهنیاري سیدې مشګن مصطفی د داوودزی په تجارتي مرکز کې د کهکشان کورنۍ سینما پرانسته. د بختر ژانس خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغاني سینما د هنرمندانو لخوا جوړ شوی و، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې د دغه کورنۍ سینما پرانستل د فرهنګ د ودی او په ځانګړي توګه د کورنۍ لپاره د داسې زمينې برابرول اغیزمن ګاموباله او زیاتې کړه. کچیر زموږ د هوا د سینما تولیدات زیات سي، د هغو سریالونو او فلمونو د ننداري او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفی څرګند کړه د تیرو لسیزو جنگي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډیر درانه زیانونه اړولې دي. هله دا چې په ډیر لند ممکن وخت کې د ډیرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان و اوسو، او افغاني میرمنې وکولې له دغه شان نویو رغول سیویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادی رئیس جوانشیر حیدری هم خبري وکړي. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکونکو میرمنې دی، او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، شوانیز او علمی فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالری کې د رنگین کمان او خطخطي هنري بنسټونو لخوا د شذنه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د بختره ژانس د خبر لمخې په دینندارتون کې دراتیا سار نندارې ته وړاندې شوی و. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریا نائب د هیوا د شذو د ژوندانه په باب خبري وکړه. وی ویل په غونډو کې تل د شذو د ناخوالو په باب خبري کیږي. د دوی په بریاو څوک نه ژغیږي، باید د دوی بریا لیتوبونه هم یاد سي. د نورو میرمنو ته روحیا ورکوي. د رنگین کمان او خطخطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهاري د نندارتون د آثارو په باب خبري وکړي، او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیو غانو ته به د وګړو لیکونو اوریدلې وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سو مخونو کې زړه تش کړی وي. خو له داسې و منن لیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سو متره اوږد دی. دا چې دا منن لیک چاته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډې خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږد شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو منن لیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې منن لیک په اړه اوریدلي چې پر 3.5 زره لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واوري. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنجشنبه چې د کپ شلمه یعنی د مارچ لسمه کیږي د افغانستان د کرکټ نړیوال سټیډیم کې سره راټول شوي وو او په ګوګل ژباړن کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو مننلیک چې اوږدوالی کابو یو کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او غوث الدین پر وطن، په مزار کې ښاغلی زبیح احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې الحمدلله ارباب، باز محمد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته له نیکمرغه چې زموږ یو شمېر ښوونځي سي دي ګرمسیرې دي، هلته له موږ ته له اتو کلو تر څوارلسو کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه ول نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیسټم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول 3500 لیکونه وو هغه چې کله موږ راټول کړل په سریس مو کړل تقریبا یو کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کانفرنس وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شو، جاپان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینه ناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته ما پرېږدي، موږ له جنګونو وباسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات یې کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالي کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا ښارونه چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
د منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړي او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی او د پښتو د ګوګل ترانسلیټ کې داخله دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه به کیږي. هغه عمر ته ډیر خوشحاله دي ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړی دي دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې خایو زه چې تابه نوي خو دره د ویار ځای ده.
د یاد ادارې یو بلغړی حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دی جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج with written history in scripture for thousands of years. It is the language of poetry.
دی وای پښتو یو لرغونی ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقي او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یو ژبه نه بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثیراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی خو په حقیقت کې دا یو ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژي ته د پښتو په ورننويستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژي او علم ته د لاسرسي یو مدرن ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د دې په قول
د دغه یو لوی فائدہ به مونږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثیر موجود دی، کماکس افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دې نورسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي هغه به نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هره لاسته راوړنه، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي تر څو نړیوال د دغې ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمي هم د خپلو خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې دې د خپلې ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننلیکونو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي، یو کیلومتر اوږد مننلیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نویو پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې مننغونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتېدو له کبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي د لوز زده کړه کوي. دا وایي په پایل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو می خبرې کولې، اخیر دې ته مجبور کړم چې د رباب لغغولو لاس په سر شم. ورسته می وایې اندی علاقه غواله او بیا می د پیانو په غغولو لاس پوري کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. پاندې اړه می مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کال کی چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کال کیږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه ووم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روشګاه کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان کو امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا څه خپل زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و، ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم، مال زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه اله د انجونو یي دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هېڅ موسیقي الو سره مې دلسرسي نه لرله، ځکه چې زه هېڅ موسیقي په اړه هېڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه وته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زمونږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی همداسې زمونږ مسؤول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا هغې نه وروسته زه دلته رالم.
دلته چې راغلی بیا د وطني آلو د زده کړې هڅه مو وکړه که خارجي آلی؟
په اوله کې زه چې دلته رالم زما رشته رباب، ما رباب انتخاب کړی و. ټولو زمونږ صنفیان هلکان، یوازې زه جینۍ وم. نو ټولو ویل چې جینکیانو سره داسې ښکنه ښکاري رباب، او داسې داسې خبرې کولې. هغه وخت کې زه تقریبا لږه وړه وم، نو مام زر داغه خبر او منلا او ډاکټر سرمست مویل چې زنه غوړم چې رباب کار وکم ځکه چې استادم دومره د تخصصات نشته چې موږ ته درس راکې او زمانه خوخیږي زما خوخیدو خو د الکانو خبره مې او منلا ما وی زمانه خوخیږي بیا غ یو اندی علاوه سرود چې زاغه کې مې تقریبا 3 کال درس ولوستو بیا غنو لري زمونږ غو استاد لاړ بیا افغانستان کې تلغه کوم استاد نه نو بیا مشکلات چې زما مشکلات چې را لږ پک مې چې زما مکتب ته رانلم بیا دا غنه چې بیرته ز مې پلان راوسلم مکتب ته نو ما پیانو انتخاب کړ بیا مې پیانو شروع کړو تقریبا 2 کال کېږي چې پیانو غو
3 کال دې سرود یاد کړ
وو سرود مې یاد ک سم صحیح یاد کړې خو نو خو مقصد هغه درسونه چې کوم چې مونږ ترا کړی و هغه ما زده کړیو نو خو ډېر کنسرتونه مر کړیو امریکا ته چې تلیو هغه کې زوما تقریبا خوشاله و ما پکې خو بیا د فتن شپږ میاشتې ز مکتب ته رانلم او بیا 2 کال نور مې کارونه کونو به خیره نه وزې شي
رباب څنګه ایت نسې
نه نه رباب کې مې خو فقط یو هفته چې ما غاول ساري ګام پدني سمې پکې ادا کړی و نور سمې نو یاد کړی
او صرف یوازې پیانو و
او اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم
د رهبری پیسې کې او څراته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره خو دلته سګنو چې یعنی درس ورکی او سدانو خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما د خوخیږي چې زه غواړم درس ولولم نو اول د جنکیانو انسامبل یو گروپ وړو کې ایجاد شو بیا غاز موږ استاد ویل ویل شه د دې رهبری وکا ما ویل نه رهبری ډیر مشکل کار دی زنه شم کول او ز څنګه مخې ته وسم د خصوصو کار دی تاسو معلومانه منګم خوشاګردانو لسې زې تشویق کړم نو ما رهبری د تقریبا شپک میشت کې چې رهبری کار کوم او استاد از موږ هغه وخت کې وړو کې گروپ وسخې یو غټ گروپ لرو موږ آرکستر دی
په دې کې کوم یاله شامل دي
په دې آرکستر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی ویولا دا ډبل بیس دی پیانو دا کلارنت ترومپټ فلوت او بو یعنی دا آلې دي پکې او به دا افغاني آلې چې موږ چخپل پکې یعنی هغه شامل کړی دي رباب دی دمبورا دا دمبور او ستار دی ډول دی تبلا دا پکې موږ شامل کړی هغه چا
څه فکر کوي رهبری آسان ده که مشکل
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي کته مثلا لاس دی ورو وته وه نو باید هغه ورو کار وکړي او کته جیک لاس دی جیک ونی سي نو باید هغه جیک کار وکړي نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شینه شاملېږي یو چې دا باید خه قوي غوګولرې چې مثلا هر اله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نو دا خراب غږی یا کوم د خرابې چې پکې راځي باید ته ودرې وته وای چې داسګه خراب دی داسګه دی جوړ کا مثلا دا د سیغه کیږي یا دسی او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولای و شي مثلا هغه د لپاره ارنجو کې موسیقي مثلا یو نغمه تا او باید هغه ټول آرکستر تر هغه جوړه کې مثلا په نوټونو کې ولي کې وته نو ډیر مشکل کار دی
تاسو په دې برخه کې څه لوستي
رهبری او خپل یعنی ډیر مغلق کار دی او ډیر یعنی طولانی درس لري نو زما فقط دلته استاد کمیلو چې هغه ماته درس راکړي او ما سره تقریبا د شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی یعنی هغه ما سره کار کړی دی او هغه اشاره چې په رهبری کې کیږي هغه ماته خودلی چې هر اشاره په کوم نوم یادېږي او سره رقم باید هغه اشاره وکړو او خپل هم لګ لګ لوستلی دي خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې ټول انګلیسي دي نو زما انګلیسي هم لګ غونډه کې خدای دومره ښه نه ده نو لوستل مې دي لګ لګ
خپلواکه تر تاسو لمخه هم په افغانستان کې د څوکو د ننجونو یا د میرمنو چې مشر دی د یو آرکستر
نه د څوک نو زه اولین انجینر مې چې د رهبری مخې ته وړم نو مخکې فقط یو استاد چې سلیم سرمد د ډاکټر سرمست پلارو نو هغه رهبری مخې ته وړله په انجینر برخه کې څوک نو زه ډیره خوشبخت احساس کوم چې زه د مخې ته وړم اوس
شانګین تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې د څه په نوم ده دا نغمه د کوم وطن ده وطني ده د بل وطن مهرباني
دا پارچه چې د اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده او نو اندازه تاسو سره غوږم دا نغمه زما ډیره خوښیږي او دومره
ښه مهرباني راته وغږوي
مننه
وردان وطنی کوم نغمه را توقع کنی
سعیده
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شعرونه لرو خو داس شاعران بلیږوي چې د طبیعت له ویښېدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي پسرلي او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دکلماتوره شاعر او لیکواله وږی امیلم پسرلي ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی په دې لچ خوند ترې واخلي.
سپرلیا ته خو راغلی ای سپرلیا مګر زما د وطن وچو سردرو ته هم لک ورشه ته دا خړو هدیرو ته هم لک ورشه ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیا ای زموږ د هیلو وړانګې یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې چې مو هر لوری چمن شي چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي تر عدنه معطر شي تر خوتنه. راشه راشه ای سپرلیا. چه ټول شنه شو ټول چمن شو ټول بهار شو دغه ټول لسرکی جام سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه یو ځل بیا په دې لاراشه چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې شنې تر غاړې ورته ولوږې خورې شي بیرته جوړې د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا ته پوهېږې چې کلونه دلته جنگ دی دلته اور دی چې بلیږي دلته هره ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي د جګړو په سرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا ای سپرلیا گلالیا د هر چا د زړه لالیا هسې شانې خوښي راوړه چری دی بیا په نسا شي په شیلیو په دا دښتو او میرو کې زموږ په لوړو سردرو کې خړې ترخې ژیړ ګلونه لخوخی او خوشالینا سروا چویلا سونا سرخ بل شی او لبلا دیو بل د پیکی گل شی یو وجود شی او یو تن شی یو زلبیا پدیلا راشا ای سپرلیا چرنگین زمون محل شی چه خیستا زمون محل شی چه رنگین زمون جهان شی یو زل راشا را خورک را خپل شینکی شینکی لاسونا زمون پلور هم را واخلا را خورک را خپل شینکی شینکی لاسونا زمون پلور هم را واخلا خپل خیستا شینکی گامونا چه پورا موشی دا عمر عمر هیلو پسر پاتی ارمانونا.
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان لفانی دنیا سترګې پټې کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولي. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس پلوشې د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغه نه ما د پام غلطولو لپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. نو د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. هغه څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسې دلو زړه نه غوښتل. او یو ډیر عالم سړی وو، دینی علم هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیره زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان وو.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، د خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم وو. تاسو د مونږ ولستا د د د علمي غلګ نور هم روخانه کوي چې د پکومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو د بشایری کولا او د دې سره د انزورګر هم دا سه هم ویل کیږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غګول خصوصا ستار ډیر ښه غګولو تاسو د پدې اړخونو لګرنا واچوي
زما دې مدونو باندې ډیر زیات حاضریت نه لرم خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره هغه به زمونږه د اولس بیداری وپکې او زمونږه د اولس کې چې کومې خامې وې هغه به مخامخ کولې او بیا به د هغه دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لری کولې شو څوک پته خپه شو خو ډیر به په هغه باندې عمل وشه او خلک پته خوشاله هم په هغه باندې خود دا انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډیر ځانګړی وو او د خلکو زړه ته پریوته ځکه چې صفا سودا پښتو کې وو او دا چې پښتو کې وو چې دا هغه تعلق په د عام خلکو سره لره رباب پہ غږوم او سیتار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه او ټول شاعری چې کړی دا نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده هغه تال هغه هر څه د تال برابر باغ روانو په شاعری کې او د شاعری مضامین چې کمی وو نو هغه به په خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو پکې به یو فلسفانه مقصد او مقصدیت پکې وو
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدلی وو د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی وو نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی وو خو به د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه وګا کې د ډډه وکړه
د زموږ هغه وخت چې صوبه سرحد واحد نمائنده او دلی کې قومي اسمبلی کې د زمونږ حسیني پښتونخوا د غارینا او ډېر په کم عمر کې دا کړو او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د سب وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکولا خو دومره ځانیم نو دل کړي ځکه چې په کال 1900 ختم کې به گرفتار شو او په کال 1905 کې یعنی شپږ کال پس بیا د حوالات نه رها شو او کورتا راغی په دغه دوران کې بادشاہ خان دی د تاریخ خپل سر پرستی کولا او بیا ورو هغه واګه چې کوم وی مزاغ دویم جی عبدالولی خان ته ورو حواله شو ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابستاو نو هغه پښتون زلمه هم د جوړ کړو هغه پښتون زلمه تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده سب داس ویل کیږي چې د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وا چې د هغوی کار د خدای خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لار دومره مخکې نزي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک پلاس کې ولري. تاسو په دې باندې لګ رڼا واچوي چې دا غوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمن زمدغه خبرې وي؟
زما خو تصور مطالعه کړی دا خبرې نه ما تا غدا چې ویلی چې هم دا وجه وا. خو دا تاسو چې څنګه وي دا تنظیم چې کومو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن اکس کې جوش کړی شو او مقصد یې همدغه و چې کچری وخت راشي نو بیا پکار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ وو خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و د هغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم. خو دا ارینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه وو د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف ډیوټي ایښودې ده. غنی خان خلا لټولا کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا، خلا لټولا. او د تخیل پرواز چې کومو همدغه خلا نه با ارد گرد چاپیرا ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم په دې پوه دی شي چې دی د پښتو د شاعري روایتي شاعري چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لری تل یو بیل لارې ځان ته خوخه کړي و جدا لارې و. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وای او ډیر لګ نظمونه وای، د نظمونه ډیر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دی ویلي. او بیا موضوع ته ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسي د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو وویل د دې سوجه تاسو تخکاری.
زما په یقین خو د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې د دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو.
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یوسفی شاعر وو، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سړی وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عام ژبه کې چې ملا ورته وای هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیار خوري او غوا کې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه و د شاعري
د دې خدای کې ډېر جبر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره. او یو بنیادی اسپانی یو مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیر مینه وا او د ګلاب په بار کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملت کې دلی کې په دلی کې کافی سبق لسته وو خو د دو هغه نه لګ ریاکشن شو او هغه دا و چې ملا چې کوم دی رسول ایک یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دی په هغه کې رکاوټ ته یو خنډ دی نو په دې وجه باندې د هغه دا څنګه نظر چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغه باندې به تنقید کوو خو د دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم به او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمي مانو کې نو هغه سره به ډیر وخت پورې
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوند دی او هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوند دی او اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د دې ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا هم داسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د سو خو خوسوک د ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو دې باندې ډیر باس سره چرته نه شوه خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی وی چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعرانې په کتاب کې نشي ویلې او د کلندر مومند وی دې عزتوم کو او د هغه سبې په ډیر درنستر کې قتل هسته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا از تحقیقی دغبانی دغبه ډیر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاسو راغسته وو او ما چې کوم لګډی را مطالعه کړی دا نو ما په کتاب کې ویلي وی چې شلمې صدای زمونږ دی پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډیر نامتو درې لوی شاعران زما په نیز دی نو هغه ته یو غنی دی او نور دواړه چې کوم دی نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغوانی اعلان کې کلندر ډیر څه نه دی لیکلی او چې څه لیکلی دی هغه نیم نظمونه دی او څه نیم غزلې دی خو چې څه لیکلی دی هغه ښه لیکلی دی او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو تاسې مقام دی چیاغه خو زما خیال لچې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې ورته په هر ژبه کې فارسی وی کې اردو وی چې داغه غزل او تبا سوک رسیدي شي نو زما په دې چې کوم ما سره تعلق لري پاتشې غنی خان سره هغه خو داو نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا زوم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کندی د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو دا ملنګ جان دی او دا نور ټول او عزت یې ولا کو په دغه باندې او د دینه پرانی خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوخه
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلو خوځه کوي چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بده څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کتل
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کوو ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د درځنه راغلی او زمونږ او سره ډیر جوړ تعلق ته هم د جبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډیر په درنستر کې به وته کتل او بل باچا خان ته ډیره مدت یې رکړی وه په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په آخري څو کلونو کې د ده کلام اولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او په هغه کې ځینې سندرې اولس ډېرې خوښي کړې دي ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې اولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی اولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وي د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روخانه راتلونکی ولري
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي په صبح زمونږ خیبر پښتونخوا کې وي نو هغه وا د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي اپکار وي اوس پنتور لا په دواړه غاړو کې مالته او مومدلته پر پښتونخوا کې او لږه پښتونخوا کې چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږه هیڅ دې کوششونه او حلې ځلې وکړو او په دې زمون کې تاسې پالیسۍ اختیار کو چې هغه د یو عام ولس د ښېګړې لپاره
پردو را باندې